السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې روانه نیم ساعت خبری مجله په لاندو خبرونو پیلوم. تاسو ازادي رادیو اورئ. د برېټانیا حکومت له خپل ټولو ادواو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. برېټانیا نن په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بلل او زیاتوي، ډېر احتمال شته چې تر هغه په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې په مذهبي ځایونو، مذهبي مراسمو او د هوایي ډګرونو په ګډون په ټول افغانستان کې تر هغهریزو بریدونو د لوړېدو ګواښ شته. د برېټانیا د حکومت په اعلامیه کې د برېټانوي وګړو د توقیف د خطر یادونه هم شوې. د طالبانو حکومت لا رسمان په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، مګر وړاندې په ټول هیواد کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. فرانسې د طالبانو له زندانه د خبریال مرتضی بهبودی د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې لیکلي، مرتضی د جنورۍ له 8 راهیسې 2024 اتیا ورځې د طالبانو په بند کې و. په دې اعلامیه کې د فرانسې ولسمشر خبریال مرتضی بهبودی خوشي کېدل یو فرصت بلل شوی او د مطبوعاتو ازادۍ او په ټوله کې بې له خنډ راپور ورکولو ته د فرانسې په ژمنتیا ټینګار شوی دی. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې فرانسې له لومړۍ ورځې د مرتضی بهبودی وضعیت له نوید څارلی او د هغه د خوشي کېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي. مرتضی بهبودی تیره چهارشنبې د طالبانو حکومت له زندانه خوشې کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وایي څه کال افغانستان سره تر ټولو ډېره بشري مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې ده. د اوچا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال افغانستان سره 2.5 میلیونه ډالره بشري مرسته شوې ده چې په دې کې تر 400 میلیونه ډالرو ډېره برخه د امریکا ده. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا شاه ظفیر کرندیکر په خپل اکسپانډ لیکي، متحده ایالات ویاړي چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو په سر کې ځای لري. تاجکستان له افغانستان سره د سرحد په اوږدو کې 24 نوي امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د تاجکستاني رسنیو راقول دا پوستې د لخش، شمس الدین شاهین، روشان، اشکاشم، مرغاب او قروخ په سیمو کې جوړې شوې دي. د تاجکستان ایشا پلس خبری اژانس د پنځشنبې په ورځ خبر ورکړی چې دا پوستې د جمهور رئیس امام علي رحمان الله لارښوونې سره سمې جوړې شوې دي. تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افراطي وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اندېښنه لري او تېره میاشت راپور ورکړ شوی د دوی امنیتي ځواکونو د انصار الله ډلې درې غړي هغه وخت ووژل چې د افغانستان له خاورې هڅه کوله تاجکستان ته دننه شي. په غور کې د طالبانو چارواکو د غره د خوېدو په پیښه کې د سرور تنو د مړینې خبر ورکړی دی. په غور کې د طالبانو د امنیه قومندانې ویان عبدالرحمن بدری په یو بیان کې ویلي دي چې دا پیښه د دولتيار ولسوالۍ په علاقه مزار کې لیکل شوې ده او دوه قربانیان ماشومان دي. په دې بیان کې راغلي دي چې د جمعې په ورځ څلور تنو له غره خاورې د خپل کور د جوړېدو لپاره توګل چې غره پرې وخوایي. تاکل شوی د چینن په مصر کې یو اثر مشوري زده جوړ شي. دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې داوی رشته د غزي جګړه د منځني ختیځ نور سیمو ته خبر نشي. د قاهرې په غونډه کې بعد یو شمیر عربي او اروپאי هیوادونو مشران او د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. خو په دې غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر نورو هیوادونو د اساسو نشټون د دې سبب کیږي چې څوک ډیره تماتري ونه کړي. خو چین ویلي چې د منځني ختیځ لپاره خپل اساس یې چین د قاهرې غونډه ته واستوي. روسي بیا ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخائیل بوګدانوف به په دې غونډه کې ګډون وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له کانګرس او غوښتي چې د 1.5 میلیارډ ډالرو نظامی بودیجه تصویب کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې له دې بودیجې به 1.5 میلیارډ ډالر اوکراین او 4.5 میلیارډ ډالر اسرائیلو ته ځانګړي کړي. جمهور رئیس بایدن یو ورځ وروسته د دې غوښتنه وکړه چې په یو وینا کې پر اوکراین د روسیې برید په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تړلی وباله. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې له اسرائیل سره به د امریکا د مرسته د حماس له منګولو د برمته او په خوندي خوشي کېدو کې اغېزمنه تمامه شي. له کانګرس دا نظامي بودیجه په داسې وخت کې غوښتل شوې ده چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې کانګرس له اوکراین سره د پوځي مرستې غوښتنه رد کړې وه. نن شنبه ده، د تلې نهه ویشتمه او د اکتوبر یو ویشتمه. وړاندې په خپرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل درته خپور کړم. د افغان کډوالو د اجباري اخراج په اړه له پاکستانه د ملګرو ملتونو تازه غوښتنه. د ملګرو ملتونو د ویاند مرستیال ویلي هیڅ هیواد دا حق نه لري چې کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته له خپلې خوښې پرته خپل هیواد ته په زوره ستانه نه کړي.
په نورستان کې د اور لګیدنې له امله یو ښوونځی سوځېدلی دی. او د نورو موضوعاتو تر څنګ به په غزه کې د روانې جګړې له نویو اړخونو خبر شئ. ملتیا مې وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو زموږ پر پاڼه هم ژوند د خبرونه لري azadiradio.com زموږ آدرس دی سلیری ساته د ازادي رادیو ټول خبرونه چې تاسو په رادیو اوري زموږ پر پاڼه هم اوریدلای شئ. له پاکستانه په زور د لکونو افغان کډوالو د وستو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرسیال فرحان حق ازادي رادیو ته ویلي هیڅ هیواد د حق نه لري چې کډوال په زور له خپل خاورې وباسي. اسلام آباد ضرب الاجر لاتون کی سیشن بھی پورا کی گیا او دراتون کی اونئی البتہ سیشن بھی پورا کی گیا او چارواکو ویلی دی کتر دی ورز یو ملیون او چبان دی ولک افغانان چی پا پاکستان کی دوسی دو قانونی استاندل ری لدی حواد و نوزی پزورا بیو باسی جو جاتے پا دی راپور کی واوری
ملکر ملتون لی پاکستان اخواری چی کردوال دی پریش دی چی پا خپل خوش او بلار شی او پا جابر دی نشری. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې د پاکستان د هڅه سره چې افغانانو ته پناه ورکړې ده خو د ټینګار وکړ چې هیڅ کډوال باید په زور ونه ایستل شي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته خپل خوخه پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نه کړي. زموږ د تګلارې له مخې کډوالي واضح هغه وخت کولای شي چې خپل هیواد ته ستانه شي چې خوخه وي او داسې احساس کړي چې دوی خوندي دي.
فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. ګڼ افغان کډوال په پاکستان کې په دې نظر دي چې د طالبانو د ګواښونو له امله بیرته خپل هیواد ته نشي ستنېدلی. د دوی په ډله کې یو شمېر پخواني پوځیان، د نړیوالو نظامي بنسټونو همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان او نور شامل دي. تر ملګرو ملتو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي وو چې له خپلې پریکړې په شاشي او افغان کډوال دي په زور له خپلې خاورې نه باسي. د بشري حقونو د څار ډلې او د بشري حقونو نړیوالې ادارې هم ویلي دي چې په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي. د پاکستان چارواکو د اکتوبر تر یو دېرشمې چې لس ورځې ورته پاتې دي افغان کډوالو ته د ضرب الاجل په توګه وخت ټاکلی چې یا به له پاکستانه وځي یا به یې په زور باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنري اټکل کوي چې شاوخوا 3 میلیونه اولکه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې نږدې اولکه د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان ته تللی دي.
له پاکستانه د 1.1 میلیون افغان کډوالو د وستو ضرب الاجل ته یوازې لس ورځې پاتې دي. په ورته وخت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ویلي و ټول هغه افغان کډوال به له خپلې خاورې وباسي چې په دې هیواد کې د اوسېدو اسناد نه لري. خو له دې کاره د اسلام آباد او تهران هدف څه کېدای شي؟ د سیاسي چارو د کتونکي سید ذاکر شاه سادات لخوا په دې بلند مبارکه کې یوازې همدې یوې پوښتنې ته ځواب ویل شوی.
پټول کې دا یو ډول څورونه دي چې گاوند ملکونه په دغه وخت وخت کې یو ځای لکه دا یو نوټي پرشان غواړي چې په افغانستان دا بوج اضافه کیږي چې د افغانستان اوسنی واکمنان دې ته تابع کی چې یا د دوی خواستونه ومنل شي او یا به دوی دا رقم ته فشارونه اضافه کوي. ګرچه دا فشارونه ډېر د نړیوال سازمان د خوانه هم د دواړو ملکونو ته ویل شو چې یعنی دا بالکل ناشونه کار دی او دا نو جفا ده د مهاجرو سره چې کیږي د چا به ژوند په خطر کې وي، د چا به واقعا اقتصادي حالت ښه نه وي، د هغې په وجه به هلته مهاجر وي. لاکن پاکستان دوه مخه لري د دې نه، یو دا چې خپل سیاسي اړخ کې یو بل خپل اقتصادي اړخ ته هم پام کوي چې ګواکې په بهرني ملکونو باندې فشارونه اضافه کړي چې د دې طریقه ځان ته یو لویه بودیجه ترلاسه کړي لکه پخوا چې هم همداسې کول.
د سیاسي چارو کتونکو سید ذاکر شاه سادات چې په دې غږېده ولې اسلام آباد او تهران غواړي له خپل هیواده افغان کډوال په زور وباسي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش اداره وایي د طالبانو محدودونکي تعلیمي تګلارې د دې لامل شوي چې په دې هیواد کې د زده کړو کیفیت او په هر کچه زده کړو ته لاسرسی کم شي. سیګال د افغانستان د پوهنې د وضعیت په اړه د خپلو تازه ارزونو په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړی ویلي، دوی موندلې چې طالبانو د امریکا په مالی مرسته له روزنیزو پروګرامونو ګټه پورته کړې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش اداره یا سیګار وایي طالبان د ټولو افغانانو لپاره د باکیفیت زده کړو د تضمین په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. د د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سبکو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې هیواد د پوهنې د سکتور د وضعیت په اړه د یوې نوې ارزونې په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د طالبانو محدودوونکې تعلیمي تګلارې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه د افغان نجونو او میرمنو د اغیزمنولو سربیره په دې هیواد کې د زده کړو د کیفیت او په هره کچه زده کړو ته د لاسرسي د کموالي لامل شوی. خود طالبانو حکومت تل ورته دا ویرات او بے بنسټی بللې دي. د سیګار په وینا لګول شوی محدودیتونه او جنسیتي توپیر د ښوونکو د کمښت لامل شوی او د ښځینه ښوونکو رول یې هم کم کړی دی. پاتې ښوونکي معاش نه اخلي او یا هم د معاش له کمښت سره مخ دي. په همدې حال کې د کابل ښار د یوه ښوونځي مسؤله چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو شمیر او د ښوونکو معاشونه کم شوي او د ګمارلو لپاره رقابتي ازموینې هم له منځه تللې دي.
یوه بله ستونزه دا ده چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم شوی، معاشونه په وخت راځي خو د پخوا په پرتله کم شوي دي، او بل دا چې رقابتي ازموینې نشته. څوک چې واسطه ولري د یو حکم پر اساس د تعلیم او روزنې په برخه کې ټاکل کیږي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش اداره وایي د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت زده کړو ته د ټولو وګړو د لاسرسي د محدودولو یو بل لامل دی. د دې راپور پر بنسټ کورنۍ اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځي څخه وباسي او کار ته یې واستوي، او یا هم د کور د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپلې کم عمره لوڼې واده کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یوې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له زده کړو بې برخې پاتې کېدو دوی له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
کله چې یوه نجلۍ ونشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، ټولنه له ناکامۍ، بېوزلۍ او تباهۍ سره مخ کیږي. له هغه وخته چې ښوونځي تړل شوي، ډېرې نجونې اغېزمنې شوي او خپل انګېزه یې له لاسه ورکړې، ځکه چې ښوونځي تړل شوي او موږ نشو کولی پرمختګ وکړو او خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې هم ادا کړی چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې دیني مضامین د ساینسي مضامینو پر ځای ځای په ځای کړي دي. یا د ادارې دا هم موندلې چې طالبان د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه پورته کوي، او د سیګار په ټوکو د نامناسبو میتودونو له لارې د تمویلوونکو د تمویل شوي روزنې مرستې ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه ویل کېږي چې طالبان له هغو افغان ښوونکو او زده کوونکو پیسې اخلي چې له نړیوالو نقدي مرستې ترلاسه کوي، او یا هم د نادولتي سازمانونو د مرستو د ویش په بهیر کې نفوذ کړی دی. د سیګار د راپور له مخې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې د افغانستان د پوهنې سکتور سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې USAID لخوا د شپږو پروګرامونو له لارې د څه باندې 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته شوې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. حدودي د ویان مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. حدودي حکومت تر دې مخکې ورته ادا ویرات کړې او بې بنسټۍ بللې دي. د یادونې ده چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، او د طالبانو حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اسمال چې طالبانو افغان ولس له فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د 9 میاشتو توقیف نه وروسته خوشی کړ. خود بخنه نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې ذکر فعال متی ولاویسه افغان معترض میرمنې جولیا پارسی او ندا پروانی او د پوهنتون استاد رسول پارسی له قاعدو شرطه پرته ژر خوشی کړی. د ندا پروانی او متی ولاویسه خپلوان هم وایي تر اوسه ورته د دوی د خلاصون او برخلیک په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوی. تفصیلي دی راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی، او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په سمدستي ډول د قلم لار ټولنې مشر متولا ویسا افغان معترضې میرمنې ندا پروانی او جولیا پارسی او د پوهنتون استاد رسول پارسی او یو شمیر نور فعالان د کوم شرط پرته ژر تر ژره له زندانه خوشي کړي. دغه سازمان د پنجشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا فعالان په خپل سر د طالبانو پر سیاستونو د انتقاد او د بشري حقونو په اړه د غږ پورته کولو له امله نیول شوي دي. دغه سازمان زیاتوي چې د فرانسوي افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشي کولو لپاره د محکمې حکم یو مثبت ګام دی، خو زیاته کړې ده چې هغه باید له پایله نهه میاشتې په خپل سر نه وای بندې شوی. مرتضی بهبودی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 13مه د طالبانو د حکومت په بند کې له 240 ورځو تیرولو وروسته خوشی شو. په همدې حال کې د طالبانو لخوا د نیول شویو فعالانو یو شمیر خپلوان او همکاران وایي چې لا هم د دوی د خلاصون او برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ندا پروانی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د هغې رواني او روحي حالت ښه نه دی او دوی د ندا پروانی د میړه په اړه هیڅ معلومات نه لري. دغې سرچینې زیاته
کړه دروبتی رهایی وی گپوش دانل هیچ کسی چیزی نمیگه
دا حق روختی حالات خنه دی او څوګي د خلاصون وضعیت پاره څنه وای دویم دا چې ماشوم ته لاس یا یو لاس ور زولسته زنګ وه او موږ ماشوم ور وس پاره د دوی په خبره دا غي ماشوم هم اوس په ښه حالت کې نه دی. هیڅ چا موږ ته د حقې د کورنۍ پاسته زیتوب زموږ غختون او پختون ته د قنات وړ جواب نه دی را کړی.
از طریق فامیلش وام کسی دوش کدام جواب خانه کننده و ما نداره.
د قلم لار د ټولنې غړي مرزیه حفیظي هم وایي چې د زده کړو د برخې فعال او د قلم د لارې د ټولنې مشر متولا ویسا د وضعیت او برخلیک په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک سوي.
متاسفانه د ویسا په اړه تر اوسه هیڅ د یو نوی خبر نشته او وروستی مورد د ویسا په اړه همدا موضوع و چې طالبانو دای محکمې ته معرفي کړی و او موږ هم دې ته په تمه یو چې محکمه به څه وخت او څنګه ترسره کړي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته طالبانو په ډېر شمېر سره د پوهنتونونو استادان، معترضې میرمنې، خبریالان، مدني او فرهنګي فعالان او نور په خپل سر نیولي او په دوی تور دی چې له بندي کولو وروسته یې ځورولي، وهلي او ټکولي دي. د دغو فعالانو له ډلې یو شمېر خوشي شوي، خو د پوهنتون استاد رسول پارسي، معترضه میرمن ندا پروانی او خاوند یې جولیا پارسی او زوی یې د زده کړو د برخې فعال متولا ویسا او یو شمېر نور لا هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي. موږ غوښتل چې د دغو کسانو د وضعیت او برخلیک په اړه د طالبانو له حکومت څخه وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د څانګې ویاند خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. که څه هم څو څو ځله د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر نړیوالو سازمانونو د دغو کسانو د خلاصون او د خپلو منتقدینو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د دې تګلارې د درولو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت په دې اړه خپلې کړنې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر غزې د اسرائیلي ځواکونو بمباری روانه ده او حماس ډلې دوه برمته کسان خوشي کړي دي. اسرائیل وایي تر هغه به یې جګړه روانه وي چې ټول برمته اسرائیلیانې نه وي خوشي کړي. په دې ترڅ کې د اسرائیلو د دفاع وزیر د خپل هیواد پارلمان ته د غزې د جګړې په اړه پوځي پلان په ډاګه کړی دی. تفصیل دې راپور کې واوري.
اسرائیل وایي چې د اوږدې مودې په مخه د غزې ترانګې د نیولو نیت نه لري، خو غواړي چې هلته د حماس جرړې وباسي. اسوشیټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه په ګاونډي لبنان کې هم له وسلوالو سره په جګړه کې شکیل شوي دي، چې له دې امله د لبنان او اسرائیل له سرحدي ښارګوټو د جګړې د پراخېدو له ویرې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرائیل وروسته تر دې خبرداری ورکړ چې په غزه کې واکمنه حماس وسلواله ډله ځپي، چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل دننه حمله وکړه او 1400 کسان یې ووژل، چې اکثریت یې ملکیان وو او په لسګونو کسان یې برمته کړل. تر دې وروسته اسرائیل پر غزې بمباري پیل کړې. د غزې ترانګې ته د بیړیو د ورتګ مخه ونیوله چې هلته خواړه او د سون مواد انتقال کړي، همداراس دوا ورکړي. د دې بمباریو له امله تر اوسه نږدې 4140 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون اسرائیلي ځواکونو د غزې په شمال کې د یوې سیمې اوسیدونکو ته نیم ساعت د وتلو لپاره وخت ورکړ چې ووسي، بیا یې هلته سیمه له خاورو سره خاورې کړه. په دې ځای کې د عیسویانو یوه کلیسا هم وویشتله چې خلکو پناه پکې اخیستې وه. بل لور ته حماس وسلوالې ډلې خبر ورکړ چې د قطر په منځګړیتوب یې دوه برمته امریکایان خوشې کړي دي چې یوه یې مور او بله یې د هغې لور ده. د حماس ویاند ابو عبیده پرون وویل چې دا کسان یې د بشري دلایلو له مخې پرې ایښې دي. حماس وایي چې 200 برمته یې نیولې دي او 500 تنه نور د نورو وسلوالو ډلو لخوا برمته شوي دي. اسرائیل د دې دوو کسانو د خوشې کېدو په ځواب کې ویلي دي چې تر هغو به خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې ټول برمته اسرائیلیان یې خوشې کړي نه وي. د غزې لپاره د اسرائیل د اوږدمهاله پلان په اړه د اسرائیل دفاع وزیر یوآف ګالانت پرون پارلمان ته وویل چې هیواد یې د 2005 کال په څیر د سیمې د بیرته نیولو اراده نه لري. اسرائیل د غزې ترانګه له 1980 کاله تر 2005 پورې نیولې وه. دوه کاله وروسته چې اسرائیلي پوځیان له دې سیمې ووتل حماس د دې ترانګې واک ترلاسه کړ. د اسرائیل دننه یو شمېر کسانو بیا بیا دا انتقاد کاوه چې د دوی پوځیانو باید دا سیمه نه وای پریشي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې په نورستان کې د هلکانو د یو لیسې د ودانۍ د سوځېدو په اړه راپور د خپور کړم. بېلابېلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي دي چې د ځنیو لنډیزې اورو.
د بریتانیا میل ورځپاڼې د هرات د زلزله ځپلو په اړه د فرانس پرس خبري اژانس راپور خپور کړی. د دې لیکنې سرلیک دی: له زلزلې روغه پاتې شوې بېرېدلې افغانه وایي ما بېرته ما استوي. دا لیکنه د نگار په نوم د یوې ښځې په اړه ده چې په زلزله کې له ژوندي پاتې کېدو وروسته یوه شپه په سختۍ په خپل نړېدلې کلي کې تیره کړې، خو د پرلپسې زلزلو له کبله ښار ته تللې او نور نه غواړي چې خپلې اصلي مینې ته بېرته لاړه شي. نگار یوه له زرګونو کسانو څخه ده چې د پرلپسې زلزلو له کبله له خپله کوره لرې شوې ده. مل رسپانی د هیرات د زلزلو د شدت او لکبلې د مرجوبلو د شمیرو ل یادولو رستکشلی 50 کلنه نگار د خپل کورنۍ ل نورو غړیو سره په هیرات کې خپل کلی نائب رفیع ته بیرته لاړه، خو ل بیره ورته سخت ریش پیدا شو. فکر کاوه چې کورنۍ شي د وای زما بیره سبب شو چې کورنۍ مو بیرته د هیرات شهر ته راشي. دا اوس د زرګونو نورو هراتانو په شان په خیمه کې اوسي. په هرات کې لومړی زلزله د اکتوبر په 1 وشوه. د لومړی زلزله شدت د ریختر په حساب 6.3 درجه و. ډیر خلک لدی کبل اندیشته لري چې هوا په سړیدو ده او تر کله باید په خیمو کې پاتې شي، خو یو شمېر له زلزلې بیرېدلې خلک غوره بولي چې په خیمه کې سړې شپې تیرې کړي خو خپلو زلزله ځپلو کورونو ته لاړ نه شي. د برېټانیا بلې ورځپاڼې انډیپېنډنټ د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې برېټانیا یې د راغوښتلو ژمنه کړې وه، خو اوس په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. ورځپاڼه د برېټانیایي ډیپلوماټانو د خبرداري یادونه کوي چې وایي د افغانان له ایران او پاکستان څخه د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. انډیپندنت لیکي نږدې 3000 افغانان چې اکثر وي د برېټانیا له پوځ سره کار کړی دی، وروسته لدی چې برېټانیا تیر کال پاکستان ته د چارټر الوتکو لیشل درولي په اسلام آباد کې بند پاتې دي. ورځپاڼه زیاتوي سلګونه نور په ایران کې انتظار باسي چې برېټانیا ته ولېږدول شي. ورځپاڼې د پاکستان د هغه اعلان یادونه کړې چې پر اساس 1,200,000 کډوالو ته د روان اکتوبر تر پایه له دغه هیواد د وتلو مهلت ورکړی شوی دی. ورځپاڼه وایي د پاکستان پولیسو تیره میاشت په اسلام آباد کې پر هغه هوټل چاپه واچوله چې د برېټانیا له لوري د انتقالیدونکو افغان کډوالو لپاره کرایه شوی و. پولیسو یو شمېر افغان کډوال چې د ویزې موده یې بشپړه شوې وه ونیول، خو هغه مهال پریښودل شول چې په اسلام آباد کې د برېټانیا سفارت مداخله وکړه.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
زمو خبرونه سلی روی ساده په ازادي رادیو دات کام کې اوریدل شي. ازادي رادیو دات کام زمو په پاڼه ده. د دې ترخوا ځنې مهم راپورونه ترخوا نوري ځانګړي برخه هم چې د ازادي رادیو په پاڼه کې خوندې شوې دي، تاسو ولته ورتللا شي. زمو ویډیو برخه هم تل فعال ده. ځنې خبرونه چې تاسو په رادیو اوري هم مال تشته ده. که خبرونه له تاسو نه تیر شوی او غواړي په تکراری شکل واوري د خبرونو جدول کې بیا دغه ټول خبرونه ځای پر ځای دي د هر نیټې او هر وخت خبرونه تاسو هلته په تکراری شکل باندې اوریدلی شي. حسام نورستان ته په مرکز پارون کې د هلکانو د یوې لیسې ودانۍ سوځېدلې او په سلګونو زره افغانۍ زیان یې اړولی دی. سیمه کې مسؤولین وایي اور د برېښنا د شارټۍ له امله لګېدلی خو په وخت خلکو کنټرول کړی او د نورو زیاتو زیانونو مخه یې نیولې ده. تفصیل دې راپور کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستیال سید رسول ازادي راډیو ته وویل تېره شپه ناوخته د پشکي د هلکانو لیسه کې د برېښنا د شارټۍ له امله اور لگیدلی و چې د تعمیر پاسنۍ برخه یې سوځولی.
د پشکي لیسې بام تختې شوې دي او خدای رحم کړی دی سامانونه خو مې ایستلي وو. آین چادر او تختې چې په اتاقونو لګېدلي وي هغه ټول شوې دي. یو څه بسونو ته هم نواقص رسېدلي دي. څونه خساره شوې ده څونه مصارف پرې راځي سبا د انجینرانو ګزارش سره به انشاءالله تا ته معلومات درکړم. دا اور اخیستل چې دي د بار د شاټۍ له کبله سابسانو دو هغو خوب کې نو
د هغه په وینا چې د ولسی وګړو په همکاري اور وژل شوه د تعمیر نورې برخې او شاوخوا کورونه یې له سوځېدو ژغورل شوې دي. د سیمې اوسیدونکي به په تعمیر کې د اوسیدونکو کسانو د بې احتیاطۍ په وجه اور لګېدنه رامنځته شوې چې ودانۍ ته یې په سلګونه زره افغانۍ زیان اړولی دی. د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د ښځو چارو پخوانی دفتر کې هم اور لګېدنه رامنځته شوې وه چې تعمیر ته یې زیات نقصان رسولی و. د پشکي په مرکزي لیسه کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوخت دي. په یاده ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګېږي چې د نورستان زیات ښوونځي سرپنا نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه تعقیبوي. ستاسو بیلابیل پیغامونه هم را رسیدلی دي. مخکې له دې چې دا پیغامونه درته خبره کړم یادونه اړینه ده چې کوم پیغامونه چې تاسو راستوي د ازادي راډیو سره خوندې دي. د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې به چې سلیر وی ساعت زموږ پر راډیو او زموږ پر پاڼه باندې خبرېږي هغه تاسو ته خبره شي. خو که چېرې تاسو هم غواړئ خپل پیغامونه موږ ته راواستوئ زموږ د واتساپ شمیره تاسو سره شته. د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو کې اعلانېږي. تاسو کولی شئ په هغه واتساپ شمیره باندې خپل پیغامونه موږ ته راواستوئ. موږ به ستاسو پیغامونه ته خبرو کړو. البته که ډېر مهم اړین مسایل وي چې تاسو غواړئ هغه مطرح شي کولی شئ له دې لارې موږ سره شریکوي. نور مهم مسایل او ځینې جالب موضوعات ښکلي تصویرونه ویډیوګانې چې تاسو غواړئ د ازادي راډیو په ټولنیزو پاڼو باندې هم خبرې شي د ازادي راډیو پر همدې ویبسایټ باندې البته په همدې واتساپ نمبر باندې موږ ته راستولی شئ. اوس ورګرځو ستاسو پیغامونو ته. له ټولو مننه چې راسره مو تر دم ګړې پورې ملتیا وکړه. د همدې پیغامونو په پای سره به د پښتو رواني برخې نیم ساعت پای ته ورسیږي. زموږ پاتې خبرونه هم واورئ.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شبرغان کې خو بیخي دی واسطه واسطه بازی ده. په خدای باور کوي چې زما خپل تیر جمهوریت کې یو شی رس خاخېستی و لکه سلا غوندې هغه ورځ مې ګر کوي رالی مال دې زه ولایت ته بیا د قومندانۍ ته بیا هم هغه رالی کرار په یوه افزام نه و داسې امنیت غونډې هلته ناست و په هغه کې کرار راغلی و ناست و. کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل ملګرو سره باره وه چې دا ډېر ښه سړی دی و دا ځای دی و دا سمه د دې کارونه دی و هغه څه نښانې چې مې ملګرو ته ویلي هغه ټول هغو شهیدي باندې وویله. بعد ما ورته وویل چې دا تال د دلته خو نه ولسوالي ده نه قومنداني ده نه ولایت تی امنیتي خلک یې دلته پراته یاست دې کمربند واخوا د ستون د قبرو سره. نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی دا زموږ انډیوال دی نو مال دا چې کله زال ته جذب کوم کاشه کوم ما ته جذب تر مخه ته مو او کاری ته زنګ وایم ول سوالو کومندان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو ما خبر الته نه مل کیږي نه دې مرګرو شهیدان نه مل کیږي دا خو بیخي به پرسیانی زه والا کله ته خوشنی بس خاصی اکثر کوم کومداري د امارات نه مې پات کی دا یو تعداد مجاهد نه ما خلق دی یو تعداد مسلمان نه ما خلق دی چې سب څو هو بس خدای ته وګوري قران ته وګوري ټول ملت دا دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
السلام علیکم دا زاتی رادیو قدر مون افریدون کو کار کوون کو تاسو سلامونه منی کی زنه جبلا چله خلمرم جول سوالی سخ دا میسج پر دم چې د مرجول سوالی د مایبین لپاره نوم نکنه راخه و خو کار کوون کو به داس کوله چې مایبین وقتا نو پر شول طالبان به ورته پیرا و چې مسجد دروازه ستړل و مایبین ونه پر شول د خپل مشران پر شول خله دا چې موږ راغته مسلمان شروع کورس السلام
ستاسی پیغام